سلامنا وخت مو بخير خره خلاصته د مهال خبرونه ته مختدري شي د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د بدخشان د جرمل سولی په فارغ منچ کلی کې د کوکنارو د کاروانګرو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او بزګرانو ترمنځ نښتې د دریم ورځې لپاره هم انتظام لري. د ځای رسنیو د راپور له مخې کلیوالو هڅه وکړه چې په دغه لاریون کې د طالبانو لخوا د وژل شوي مړی د لاریون پر مهال له ځان سره وګرځوي. راپور نه وایي چې د طالبانو پوځي چارواکو د دوشنبې په سهار وختي سیمې ته اضافي ځواکونه هم ولېږل. راپور نه وایي چې د کوکنارو یو شمېر کاروانګر او ځایي اوسیدونکي چې سیمه ییز طالبان ملاتړ کوي غرونو ته ختلي او د طالبانو د ځواکونو پر وړاندې دفاعي دریځ نیولی دی. سرچینو ځینو ځایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو یوې ډلې د بدخشان د جرم ولسوالۍ په فرغامنج کلي کې د کوکنارو د کاروندو ویجاړولو په هڅه کې له بزګرانو سره نښته وکړه. د طالبان مشر ملا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنې د وروسته د کوکنارو پر کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې مخکې هم د کوکنارو د کار له منځه وړلو پر سر ورته نښتې او لاریونونه هم شوي دي. د افغانستان د شلو ورځو سیالیو کپتن راشد خان په تیرو 15 کلونو کې د لاند فارمټ په غوړه 15 لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړ. د کریک انفو ویب پاڼې د مفصلې څېړنې له مخې له 2000 میلادي کال تر 2015 کال پورې د ټي 20 غوره 15 لوبغاړو د لیست په سر کې راشد خان راغلی دی. د کریک انفو د تحلیلي راپور له مخې د لوبو پر پایلو د هغه غیس په ویلابیلو لیکونه کې دغه فعالیت او توپوهنه د کرکټ په تاریخ کې له 15 نورو غوره لوبغاړو سره پرتله کړې ده. په دې لیست کې یوازې 15 متخصص توپچوونکي دي. راشد خان د خپل مهارت او ریکارد ماتون کول سره ورونو لامل د دې په میس کې لمړی مقام ترلاسه کړی دی. روسي خبرم دا چې د لیور پول سلور مینوال هغه وخت سخت ټپیږي چې یو موټر د خلکو پر ګڼګونو ورغی. د بریټانیا پولیسو د جون په 18 د سشنبه پورې یو 35 کلن سړی د هغه پیښې په تړهونی و چې په لیوپور کې د فوټبال اتلولۍ جشن په نورین بدل کړ. په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان روغتون ته یوړل شول. د سلورو ټپیانو حالت تازه ښودل شوی چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. پولیسو اعلان وکړ چې دا ترهګریزه پیښه نه وه او د بل چا په لټه کې نه دي. د موټر چلوونکي هویت لا تر اوسه نه دی څرګند شوی. د امبولانس چارواکو په وینا شاوخوا و سلوي کسان ټپیان شوی دي. د پیښې په ځای کې د 16 کسانو درملنه وشوه او د یو کوچني په ګډون سلور کسان تر موټر لاندې بند پاتې وو او د اور وژونکو په مرسته وژغورل شول. پر ټولنیز رسنیو کې ویډیوګانې ښیي چې موټر په چټکۍ سره د ګڼې ګوڼې په منځ کې ګرځي، پر ځینو خلکو خیژي او بیا تر دې وروسته بیرته حرکت کوي. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناک وبلله او د بیړني حالت کارکونکو ته د قربانیو ستاینه ورکړه. مننه دا چې ازادي راډیو اوریدونکي یې بدخشان کې مو د کوکنار پر سر د طالبانو او سیمیزو بزګران ترمنځ لاره منځ شوې توتري خوالي وړاندې په خبرونه کې خبرو. د شری ناروغي لمل د مړینې کچې ډېرې دل.
زمو ماشوم مو مریضو اول پی وړي وړي داني راوختلې به ورس تم ته بکوري ډېری به زمو بوت ډاکټر ته یال دلاړو ډاکټر ویل ته دا خوشی نیولې ده
او بلا بلا لټونی کې د تپاق په ناروغي د څاروي وخت کېدل.
زمون پولیس کې دا مرض بيخي زیات شوی خلکو څارو یو غشت ډېر خلک ډېر اقتصادي ځان خوري واړو ترافي ژوند به زبتا تراب کې امدادي چې خلکو یا څارو دې امداد ته ګوري دا خرڅې هم د دین استفاده کوي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کاروندو د ویجاړولو پر سر د طالبانو او سیمیزو بزګرانو ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی او شخړه د درېم ورځې لپاره لا هم روانه ده. د سیمیزو اوسیدونکي دا کوي چې په دې شخړه کې د طالبانو د ډزو له امله د دوی یو تن وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. دوی وایي که څه هم دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد مرکز فیض آباد ته د لاریون په ډول انتقال کړي خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. دا شخره در روانونه دی یک شمی پور از اروس تلاغ پیل شد چی طالبانو د جرم لساله پا فرغمانچ سیمه که ده ککنارو ده کرمندو ده ویجارولو حد سوکره خو خلکیو مخونی وله نور جزیت پراپور که
د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شوې شخړه که څه هم اوس مهال قراره شوې خو د سیمې د اوسیدونکو اعتراض اوس هم دوام لري او د بدخشان د والي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د ځواکونو او د سیمه ییزو بزګرانو ترمنځ دا شخړه او لاریونونه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر رامنځته شو. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم ورشي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د سیمه ییزو بزګرانو د لاریون پر مهال د طالبانو په ډزو کې د دوی یو تن ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. نوموړي وویل دوی غوښتل چې د وژل شوي کس جسد د لاریون په ډول مرکز فیض آباد ته یوسي خو طالبانو اجازه ورنه کړه.
موږ ته باید د کوکنارو پر ځای بدیل راکړل شي. زموږ سیمه چې غریزه علاقه ده هواره ځمکه کمه لري که بل هر څه کښت شي ګټه نه کوي. تېره ورځ د لاریون پر مهال زموږ یو کس د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. لاریون اوس هم شته. زموږ غوښتنه دا ده چې والی باید له خپلې دندې لرې شي او د بدخشان والی باید د خلکو له منځه وټاکل شي.
دغه سرچینې وویل چې سیمه ییز بزګران د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو سره مخالفت نه لري خو د ده د ادعا پر بنسټ چې په ګاونډیو ولایتونو کې د کوکنارو کروندې لمنځه نه وړل کېږي او دا له دوی سره توپیري چلند دی. د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد یو بل اوسیدونکي او مدني فعال عرفان الله چې له سیمې معلومات لري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لاریون کوونکو د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په غوښتنه د وژل شوي کس جسد خاورو ته سپارلی دی. نوموړي وویل چې د طالبانو ځواکونه هم له فرغانمچ کلي وتلي او د قلټک سیمې ته ستانه شوي خو د ده په خبره سیمه ییز بزګران لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي.
مردم بسیار خشمگین بودن، هنوز خشمگین هستن.
خلق دیر په قهر و اولا هم قهر جندی. دوی نه غوښتل وژل شوی کس خاورو ته وسپاري. خو د قاري فصیح الدین په منځګړیتوب چې بار بار یې خلکو سره اړیکه نیوله دفن شو. طالبان هم له سیمې ووتل او د قلعه تک سیمې ته ستانه شول. خو سیمه ییز خلک لا تیار دي چې که طالبان بیا ورځي چې دوی دفاع وکړي.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شوي ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت نه دی معلوم هم ښودل کېږي چې لسګونه کسان د وژل شوي کس جسد لیږدوي او د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي خو ازادي راډیو د دغه ویډیو کراوالې نشي تاییدولی. دا تاوتریخوالی او شخړه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو د جرم ولسوالۍ په فرغانمچ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو هڅه وکړه خو خلکو یې مخه ونیوله. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې په دغه تاوتریخوالي کې د یو تن د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه ټپیان شوي هم دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه مندانه ویان احسان الله کامگار لازادی راډیو سره په خبرو کې په جرم کې رامنځته شوې شخړه نه تایید او نه هم رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه یې ټینګار وکړ. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو او موندنو له مخې دې بندیز د کوکنارو کښت ډېر راکم کړی خو په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد لا هم نړیوالو بازارونو ته رسیږي. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې له دې وړاندې هم د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو په سر د بزګرانو او طالبانو ترمنځ نښتې او لاریونونه رامنځته شوي چې مرګ جوبلی هم لرله.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خزه د قنوش میره افغان فعالانی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډوالې شوې وایي د قانوني استادو د کار د اجازې د نشوالي له امله له نیولو او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ژوند سختې شېبې ورځې تیروي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې ورنه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستۍ کې د افغان کډوالو د ایستل بهیر چټک کړی دی. نور جزئیات په راپور کې. په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالې شوي وایي د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشتوالي له امله
د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډیر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالات سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
با مشکلات زیادی روبرو هستن، بیکاری از یک طرف،
لاری رستونز در مخیم لیوی خواه بیکاری دا و لبلی خواه نامالون برخلیک جبری استل و افغانستان تا پستانی دو سر دجان گواخ تا طول غستونز دی چین انصبا طول افغان کردوال و سر لاس و گریباندی بزنگری دا بلخزی و دخوز دا قلوم لطاری ملگری ملتون و ناریوال طولن باید جدی پاملر نوکری او دی بحرانی وزیت رسیدن بکری
و این وزیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللې ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را رها کردن آمدن در ایران.
ډیری خزید امنیتی گواخونو لعمل ایران تا رغلی دی. ډیری لکزه سنادی ندی تمدی چوی. او زین خوبی لسنادی یعنی پا نقانون تو برغلی. او سطول دی سلول خطر سر مخیو.
ده طالبان حکومت که تامه دا کوی چه ده شریعت پا چوکات که ده خزو حقوق وندی دی خول 2021 کال لاغست پا افغانستان تر بیا وکمنی دو روستا طالبانو له شپږم ټولګي پورته پنځونو د زده کړو په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرو نیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډیری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي: هغه کسان چې افغانستاني پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي، له ځورونو، خپل سرو نیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
داس آل کې چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لپراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي د غیبات د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربې له هم د افغانستان مهمو او لویو پروژو عملي پانګونه نه ده کړې. نور حال د فیروزیزی په راپور کې:
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږویشتمه خبره کړې ویلي:
چین نه یوازې زموږ ګاونډی هېواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهمه اصلا سیاسی اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې دی د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسه کړي دي، اما عملی کام نه ده پورته کړي. مثلا مس د عینک کانې رانیولې دي، په مدریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د ارومچي، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ته ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عیناکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل:
کله چې څلور کاله کې د امارت پر اتاق سره چین لومړنی هغه ډټ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو کدا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخې او عملي اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي. حتی په خبره یې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او ویلي یوازې په یوه اونۍ کې د روانې مې له 12 تر 18 د شری یا سرخاکان له امله 21 کسان مړه شوي چې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 12 تر 18 د شری یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوي. ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 15 د ریلیف په ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې مېرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شر یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2024 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان او اروزګان کې ثبت شوي. ډبلیو ایچ او ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمون ماشوم مو مریض وو، اول پری وړی وړی دانی راوختلی، بیا وروسته هم تبې کاوري ډېری، بیا ایسته موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر وویل ته دا خوشیر نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زمونږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب وو او د صحیح دوا هم ورته نشو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا ونو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دادونه دواګانې پچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبجي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شر یا سرخکان ناروغي تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لړ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شر یخته وو، او د شو ماشومانو کې د سې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړې. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 1000 د کووېډ 19 له 200 زیاتې، د ډینګي تبې 600 خو د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلی و د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 1303 مثبت پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3.7 سلنه زیاتوالی ښیي. WHO ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ ککړی وبو، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو ښایي دغه کړکیچ لا پسې پراخ کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمېر مالداران وایي څاروي په خولې او پښو یا طبق روسي ناروغي اخته سوي او دوی ګڼ مالي زیانونه ورته اړولې دي. دغو مالدارانو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي چې له تېرې اونۍ راهیسې ډېرې څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده. په الحال زمون په منطقه کې ډیرو خلکو سي خوراک نشي کولای، خو مانی نیول خپي وړي شي ګرځي نشي، اکثره فیصدي مارونه مړ کیږي او دغه وترنري خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دغه مرض په زمون په منطقه کې ښه شدید روان دي. زمونږ غوښتنه ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنري ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بډې مرض اخته دي هغې ته دوایګانی ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېځای کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غواړي ونیولې طبق ډېر خلک غواړي مړې کړي، خو طبق نه دی شل مرزونه نور نیولې دي. موږ له مرګونو مې له تو سهیل کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندن لري د ملداري کښت کروندن د دغه اولاد وړي په پیدا کې
د په داسې حال کې نه چې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغي د چټک خبرېدو خبرداري ورکړای دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي رادیو ته وویل
د سرویو معنی او اثرن د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولی او پټول خوند وهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې، لخولې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
پدې معنا چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازمه ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي. خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداري او راپورونه ورکړل شوي دي.
ټول افغانستان کې د ګزارن زد واکسین کمپاین پیل شوې ده. د طالبانو د حکومت د امیر اختیار وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د پولیسو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتل چې له خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي.
نن دوشنبه د مې 28مه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوې کمپاین پیل شو. دا پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله هغه چې خپل ماشومان نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګزړن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلی دي. لمونږ نه روغتون لري دی موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د امیر اختیار وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال سلر ویش تر 95 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولې هم ورکول کیږي چې د چنجي او اړو ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیسو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل تاییدوي وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي.
فعلاً ما د ځګونو کمپاین است.
یوای موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو خدای واکسین مرکز په مرکز دی نه کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور دی او مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخ کې د ګزند زد واکسین کمپاین کور په کور پلي کېده، خو وروسته د طالبانو د حکومت له لوري دا پروسه لغوه او اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کی تر ډیره جمعتون او روغتي مرکزونه د دغه کمپاین د پیل کېدو لپاره استعمال کیږي. خو یو شمیر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن دی. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنۍ ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د روان کال لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې مخکې دغه سازمان ویلي وو چې په 2020 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې څلور او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز د کوونکو هله لرم چې ټوله بجور روغ او صحت مند به یاستئ. گران زکون کو ز ساسو شون کی یو د لبیا تاسو ټولو ته د کیم دی ول سم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست شرغ لاس وای او هله لرم گران زکون کو چې دل وست ورستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. گران زکون کو زموج او تاسو نننی ورز درسی موضوع ده د تیزابو او القلیو او بلن محلولونه چې د اویایم سپې څخه پایل تر شپږنیم سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپېژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپل د اسید کلمه د لانتنی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده چې خپل د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنی خپل تریو یعنی تریووالی یعنی تیزاب په دې معنی سره. خو الکلی بیا چې د الکلی مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلی اوبدن محلولونه کېدای شي چې شویند حس کیږي. خو الکلی چې د یا بیس چې د بیس کلمه خپل د یو لانتنی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده چې خپل د لږوالي او د کموالي په معنی سره ده یعنی د لږوالي او د کموالي معنی لري چې د الکلي معنی څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی شو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون سره څه کېږي تولیدیږي چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره څه کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي او الکلي به د څه په اساس د یو هایدروکساید منفي آیون په شان سره تولیدیږي چې دې ته الکلي وایي یا هم الکلي ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه هغه د برونسټیډ لخوا و چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت په پام کې نیولو سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برنسټیټ له لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دی وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کیږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلي ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د څه شي لپاره؟ د الکلي لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو، وایي که چیرې دلته HCl تیزاب خپل یو نوه تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شي ده؟ یو الکلي ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدرو کلوراید څه شي کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې HCl تیزاب او اوبه واخیستل سي، دوی په خپل منځونو کښې تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه شي کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي، او کلورین څه شي کړی دي؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلي بلل کېږي. چې دا نظریه خپله د برونسټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزابو تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو، چې د تیزابو او د الکلیو مزدوجې جوړې هم د برونسټیټ د تیزابو او الکلیو د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راښوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپله تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي، او الکلي خپله څه شي؟ پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب آنیون چې ده د هغه اړوند یوه غبرګه یعنی جوړه یا مزدوجه الکلي بلل کېږي. او که چیرې یو تیزاب بیا خپل پروتون د لازه ورکړي، نو د هغه اړوند مزدوج الکلي لاسته راځي. یعنې که چیرې یوه جوړه ایز الکلي یا هم مزدوج الکلي ورته ویلی سو، او د هایدروجن آیون که چیرې جذب کړي، نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوج تیزاب څه شي کېږي؟ لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوج الکلي او هر الکلي خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسئ وګورئ، دلته د امونیا خپله دلته یو الکلي ده، د څه شي سره؟ د هایدروفلوراید سره څه شي کېږي؟ د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلي په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوجه څه شي رامنځته سوې ده؟ الکلي رامنځته. د الکلي په مقابل کښې یوه مزدوج تیزاب رامنځته سوې، او د تیزاب په مقابل کښې یوه مزدوجه الکلي څه شي سوې ده؟ رامنځته سوې ده. چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیزابو او الکلي تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلي هغه توکي وبلل چې کولای شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنی لیویس وایي چې د الکلي هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلي چې دی هغه په دوه برخو باندې موږ ویشو. لومړۍ برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري، چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، د هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې، یعنې د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي، یعنې الکترونونه یې ډېر لږ وي، خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سو، سلفر ترای اکساید یادولی سو، برون ترای فلوراید یادولی سو، او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره؟ د سلفر ترای اکساید سره څه شي کوي؟ تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریه پر اساس بیز یا الکلي بلل کېږي، او سلفر ترای اکساید څه شته؟ تیزاب ده. چې په نتیجه کښې چې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي برون نه سلفر تیترا اکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو چې کوي په لاس را کوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي چې د امونیا غاز موږ او تاسو وینو چې د انګستروم سره ستره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکی تیزاب چې شکیږي لاسته راځي چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ او تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګران زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې موږ تیزابو پیژندل الکلی او پیژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. که چیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره څه کوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاس راغلی د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره څه شوی ده لاس راغلی ده چې موږ او تاسو د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت چش کولی سي غوره کولی سي. په دوام حالت کې بیا تاسو وګورئ اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره چش کوي تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو امونیم هایدرا اکساید په نوم سره یو الکلی چکیږي په لاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای سي چې اوبه چې شو اوسي الکلی اوسي الکلی د تیزاب اوسي او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفي آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزاب او الکلی ګانو تعامل کړي مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ تاسو ښکوالی سو پیدا کولی سو چې موږ تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ تاسو د دې هغه غلظت د تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای شي چې شو کړي عمل وکړي هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې تخپلې د یو منفی آیونونو یا هم د الکلی په توګه کېدای شي شو کړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران تر منځ دوه ګونې چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي او قوي الکلی هم کېدای شي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلنسی د کوي الکلی په نوم سره و یادول سی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ای وکوي الکلی ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر شتړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ او پی ایچ موږ تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن د آیون وړتیا د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفی لوګاریتم قیمت د هایدروجن د آیون وړتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي. خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چشکیږي معلومیږي چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره دی چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر سوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي او دا هغه آله ده چې د یو محلول کچیرې د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په اوه سره وي نو نوموړی محلول خنسا بلل کیږي. خو کچیرې د یو محلول د پی ایچ اندازه د اوه څخه چې شي اوسي یعنی زیاته اوسي وښودل سي نو موږ او تاسو وایو چې دغه محلول تیز
تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي. خو هر څومره چې دوی پی ایچ کې مات چیش ته نږدې کیږي صفر ته نږدې کیږي، نو موږ او تاسو وایو په ماغه کچه د دوی هغه تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت یې چیش کیږي زیاتېږي. خو که چیرې پی ایچ یې د اوه څخه کم وښودل شي محلول الکلي خاصیت د ځان څخه شي، او هر څومره چې د دوی پی ایچ کې مات څوارلس ته نږدې کیږي یعنی ډیریږي، نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کیږي. دو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکړي په دې ډول، یعنی کچیرو ګورو کې به قیمت لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو؟ او په دې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چیش څخه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو شون کې زل بیا تاسو خدمت ته حاضرې جمع او تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوسته شراغ لاس وایم، او هیله لرم چې د لوست تر رستنی شپو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده اورماتیک مرکبونه. د شپږ نیمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفې پورې به دوام ولري، چې موږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډلهبندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنی په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنی د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپېژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو، چې خپله د بنزین مرکب چې ده یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک په یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله، او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم، او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډیرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول وه چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډیر برابر و، چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیګزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی. چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکې ده، په 80 درجه د سانتیګرید کې پیښېدو راځي، او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی سي.
افاندې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن پښتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي لکهبل په جیار لوګلرن کې لمبه سر چش کیږي سوزي چې د شپږ کاربنونو او شپږ هایدروجنونو درلودن کې و چې مروتا سوېل چې په 1315 میلادي کال کې هغه مشخص فرمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی و همدا ده کچیری دلته وګورو مراو تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کښې وسوځول شي په دې ځای کښې مراو تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژړ رنګه لمبې سره چش کیږي سوزي په نتیجه کې 12 اټمه کاربن ډای اکسایډ پر مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې چش کیږي لاسته راځي او تاسو وګورئ دلته مراو تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو دلته ځکه اروماتیک مرکب دی په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی شو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی شو او هم په دې ترتیب سره کولی شو چې د کاربون او کاربون او هایدروجن ترمنځ د هغوی اړیکې هم چش کړو ترتیب کړو زه ګرانو زده کوونکو اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادیږي چې د بنزین کړي ده د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوې ده تعویض شوې ده او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده میتایل بنزین ده او داسې نور نور کولی شو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو نازو ګرانو زده کوونکو اوس د اروماتیکو مرکباتو نومي ښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نومي ښودنه په څه ډول سره سرته رسیږي اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایشت پورې چش لري اړه لري یعنی موږ او تاسو تولین ده تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره مثال که چیرې ووایو انتراسین ده بنزین ده دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه هم په همدې ترتیب سره چش کړو ترسره کړو د بېلګې په توګه تاسو وګورئ که چیرې موږ او تاسو دلته د دوی نوم ایښودنه کوو وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي ده خو دوه اټومه د برومین چش سوې ده ورباندې نصب سوې ده نو وایي چې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین او په همدې ترتیب که چیرې وګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم ایښودنه کولی شو چې پر دوهم اول او په شپږم دلته دا بیا تاسو وګورئ د کاربونونو شمیرې غنم ګذاري چې مو کړې ده شماره ګذاري شپږم کاربون باندې یو پر اول کاربون او بل په شپږم کاربون باندې برومین نصب شوی ده نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چش شوی دی وجود لري د دې نوم ایښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه دا وګرانو زده کوونکو د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنه تاسو اوس د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اروماتیکو مرکباتو تعاملات وایي چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی شي دا چې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي جمعي تعاملات هم ترسره کولی شي د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل همدې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولی شي او اروماتونه نایتریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دوی چی کولی شي ترسره کولی شي که چیرې وګورو د دوی جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو دوی کولی شي د کلورین سره په همدې ترتیب سره چش وکړي یو جمعي تعامل ترسره کړي ځکه دوی چې دی موږ او تاسو وایو دوی چې دی غیر مشبوع هایدروکاربونونه د جملې څخه شمیرل کیږي نو د جمعي تعاملات میل ډېر له ځانه څخه ښودلی شي او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتیګرید د نیکل او د پلاتین د کتلیس په شتون کښې په لوړ فشار کې هم کیدلی شي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کیدای شي چې دوی چش وکړي په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل شي وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل شي او تکان ورکول شي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلیږي نو په دې وخت کې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی ترمنځ تعامل نه ترسره کیږي نو البته دا چې باید د دوی ترمنځ یو رڼا هم وجود ولري نور وجود ولري تر څو تعامل پیل شي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ شي په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چش کیږي لیدل کیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره شو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کې وایو چې دا د بنزین چش ده د هیگزا کلو
کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي. یا هم د مجاوتاسو وایي هیگزا کلورو سایکلو هیگزان په نوم سره هم کولای سو چې ونوموو. او بل ګران زده کوونکو په اروماتیک مرکبات کې تعویزي تعاملات دي چې خپله تعویزي تعاملات هم مجاوتاسو وایو په الکینونو او الکاینونو کښې هغه جمعي تعاملات او تعویزي تعاملات په نسبت په اروماتیکو مرکبات کېدلی سي چې په اسانۍ سره دا ډول تعاملات دوی چې کړي ترسره کړي. او په همدې ترتیب سره مجاوتاسو دلته وینو که چیرې د بنزین په کړۍ کې یو د فلورین او د بنزین د کړۍ د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه تش کړو تعویز کړو او د دوی ترمنځ هغه تعویزي تعامل د کټلیست د پښتون کښې ترسره شوی دی. وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کښې داسې یو تعامل ترسره سوله چې دلته چاودېدونکي تعامل هم ویل کېږي، ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس د تیزابو پښتون کښې چش کېږي ترسره شوی ده. یا هم د همدغه افیریس فلوراید په د کټالیس پښتون کې څه شو ترسره سو. همدې ترتیب کولی سي چې نایتریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم دوی څه کړي ترسره کړي. ازو ګرانو زده کوونکو د اروماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپله نفتالین هم په همدې ترتیب یو اروماتیک مرکب ده چې خپله عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر لس د هایدروجنونو شمېر مساوي په شپاړس سره ده. دا نفتالین په شپږ سره ده. نفتالین چې د په 1909 میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیر له کان څخه ترلاسه شوی ده او په همدې ترتیب په 80 درجه د سانتي ګرید کې پیښېدو راځي او په 218 درجه د سانتي ګرید کښې خپله نفتالین چې ده بې رنګه ماده ده، یو رنګه ماده ده، البته په اسانۍ سره کولی سي چې والوځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ او تاسو ویل چې په 80 درجه د سانتي ګرید کې ویلې کېږي او په 218 درجه د سانتي ګرید کې څه کېږي په شیدو سره راځي. د دوی د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې ده د اړیکې ډول چې ده هغه د پای ته ورته ده. او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ترتیب شوی چې دا خپله نفتالین ده چې د بنزین د دوی کړۍ څخه منځته راغلی دی یا هم ترتیب سوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزي تعامل دی. په تعویزي تعاملاتو کښې دوی کولی شي چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیاو څخه یو هم د هغوی سلفونیشن تعامل ده چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولی شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کښې منځته راسي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. او بل په همدې ترتیب سره د نفتالینو اکسیدیشن ده چې کولی سي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره درې اکسیدایز شي او په دې عمله کې له هغوی د کړۍ څخه یو تخریب او له هغوی څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بالاخره په نتیجه کښې دوه قیمته تیزاب موږ او تاسو ته څه کړي لاس راکړي. دا هم د نفتالین هغه تعاملات و. راځو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اروماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي. عمومي فرمول یې د کاربونونو شمېر څوارلس سي څوارلس هایدروجن لس. دا مرکب چې د خپله د کیر په کار او د انتراسین په غوړیو کښې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولی سي چې جلا سي او انتراسین چې دی د الوتنې په طریقه کې کېدای سي چې جلا سي. خالص انتراسین چې خپله ده یو جامد کرستلی او بیرنګه ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرونکې د خپله د ویلې کېدو درجه یې 218 درجه د سانتي ګرید او د ایشېدو درجه یې مساوي په 345 درجه سره ده. او په اوبو کې خپله غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای سي چې په اسانۍ سره څه شي حل سي. او دوی چې د مسطح جوړښت درلودونکي ده د بنزین د درې کړۍ څخه جوړ شوي دي. د انتراسین کیمیاوي خواص وایو او دا چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي. دوی هم جمعي تعاملات ترسره کولی سي، هم تعویزي تعاملات ترسره کولی سي. همدې ترتیب دوی کولی سي چې د دوی تعویزي تعاملات چې دي کېدای سي چې په همدې ترتیب سره د دوی هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه ترسره کړي. که چیرې موږ او تاسو د دوی تعویزي تعاملات ته ځیر سو دوی هلجنیشن تعامل ترسره کوي چې په دې ځای کښې کلورین او د برومین
مضامین یا هم کېدای شي چې تودوخه درجه په صفر درجه یا د نسخ خاطر څلو الله سپوري کېدای شي د چش سی او دبل سره یو ځای سی او په نتیجه کې ډای کلورو یا ډای برومو انتراسین چې شکري الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځاین څخه چش سوی د بی ځای سوی ده او د بنزین د درې کړیو پر اساس باندې ترتیب سوی ده. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي معنا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکي. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکي. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکي، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي. چاري ولري.